السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلېدو ستونزې ډېرې کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده. او تاسې په افغانستان نوې له جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شیبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکو سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوړيږي. نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتي.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بدبختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نختر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو احمد تکال استودیو تر غلې چې تاسو ته د دې سات خبر نو وړاندې کړی.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی. د مساینک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالرو زیاته بسپنه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. خو د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. میشل بشلی نن د وګي په 22مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی ځکه ډیرای خځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپل حقوقو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د خځو حقوقو ته درناوی کوي طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکو بڼه خځې له عام چاپیریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو لډلې چې تیر شپه له ګډ سرحد د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ییزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له 5 سیم څخه د هیواد ته اوښتي وو. خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا سل کسان د پلازمینې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې سل بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناسته. د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابل د سفر د قانوني اسنادو لرونکو شاوخوا اتیا کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس نوم نه دی یاد کړی ویلي په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه دیرش مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ زی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د دیرشو کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. د تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او رستای خبر داده چې ایران وایي ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
د ایدارا د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیاي خو د پارلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا د تملری چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک وسیږي او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین برخه لري.
زموږ غږ آزادي رادیو نو او ری تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کم کړي او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګشي او د خپل ستونزو د غاک پورته کولو په اړه له طالبانو هم غوښتنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې ونې وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټه کچې ته را رسولی دی.
دغه د بانک د پیسو کنګل کېدل پر ټولو تجارت ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پر منفي اغیزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیک درالید کې خلاص مټ ولري. دغه په خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړي د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې راپورته شوې چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو همغه کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. څو د پیسو د لیک ترالیک په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله ښیي چې امریکا د افغانستان ګنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوو پیسو راخلاصېدل افغانانو حق ده او تاسو پیسې افغانستان نه ویلې جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده وچکالي ده خلک یې ستونزې لري باید دغه پیسې چې مونږ یې مدي شوي دغه هر څه زر راخلاصې د افغانستان خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیز پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډیر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګری ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
ومردل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونی مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوی پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپل د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د تمه ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پریکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده. څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نه سي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. الته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونه ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چل اوس هم پکې ښکېل دي. متاسفانه خلک دغه ناورین به لا بدتر سي، اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه معاشونه درلودل، وظایف درلودل، اته هغه هم لوګي سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړي چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنا د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوګي سره مخ دی او لا به مخ سي.
بلې احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننې غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي خپل کوربای انټونی ګوتریش د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیز درلودلی سي او د شپږ سوه میلیونه ډالرو در اټولېدو هیله تر کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بل اخر د افغانستان د غروان بشري وضعیت ته چناوړ بلل شوی د حل لارې چارې پلان محال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیوروکراسي پکې ونه کې ډیر یو خپه علامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو خه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیوروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو تابند دغه سی غونډې او ناستې ولاړې ډیر کومک کولای شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده چې په دغه سی اساس او حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ شوی بلکې نور هیوادونه هم په دغه سی نورینونو سره مخ شوی دي. اما مهمه دا ده چې دغه سی خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي دلته یو خه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچ تر هغې نه ده چې هغوی پکې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملی ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت په ځای نه کی، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کیږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي او
بلې وخت
د عملی کېدو چار
وسته پښتنه. نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګراندي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه د غونډې په څه معنی کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیرای خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم کچې ته نړی ځان ګوخه ونیسی، بل اخر د ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کی کچې تر هغه چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته یې تر سو هغه منل کیږي او پس لږې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډیر به ځان شوی وي او ولسته به ډیر ځان رسیدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي هم داسې شرایطو کې نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي، مخکې مو عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وساري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان پوکي او هغه قدمونه چې ورته په کار دي باید وایخلي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمدزی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتکیږي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي او ډیر خلک بې روزګار شوي، نو بل خواته هغوم رسنه شي ګټلای چې د کورنۍ گزارای پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخی هر څه په خار کې لستونځو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانیسي د تیرو میاشتو پرتلې په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه تا سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو لوري دوت ښه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختي ګرانه ملامت کړي ده. نرخونه له کنټرول وتلی او هر سړی په خپل سر د خپل توکو د خرڅلو لپاره بای چاکي.
نن محمد خیر دا په غزنی شهر کې دا کوچنی مرچر چلو ما په خاص بول تیل په 30 روپیا په 20 روپیا باندې ولا مشت ته غونې څنګه تا واره کول اوس یو لیټر تیل په 15 پیتا غونې دي دونه ګرانه ده چې بيخي ولا کم په خوا به ول سره وبو تل په 300 تیل په مرواچول 800 روپیا کار بنګل اوس 1500 روپیا تیل راچو هغه 1500 برتنه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډی کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت دی. دای تقریبا 50 کلن دی خو ای د وکاسیز کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د غټي واټی نه لري. عبدالستار وای پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ځوان له کسره تبي په غاړه کې راولیدلای دی. نسم کولای چې د دغه ګرانې بیا پرې کړم.
قیمتي بيخي از اندازه بلو شده.
ګرانی بيخي به اندازې لوړه شوی. کاروبار نشته، خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالی توپ کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوش ترسیدلی، کار نشتا. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دی وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالر لوړېدل او له هیواد سره د ګاونډیو هیوادونو لارې بندیدل هغه ستونزه ده چې ګرانی یې رامنځته کړې ده.
هر څوک چې له ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کېږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جریمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کېږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعال کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډۍ له علاقانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه قرض کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي، بېوازله، غریبان او د دوو لاسو په خواریو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میریت زموږ په پیسو ته نظر ثانی ونه کی او په شنه نظر ته ونه ګوري. زموږ دبل میاش په ولاله شي کال مګر دبلالي نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولالي، زراعت مو سره ولالي، صنعت مو سره ولالي. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مرته نه کړه په دی او ته کې په ګره او ته کې بانکونه نه کړه. وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولالي چې پاکستان کې ته اره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځلس جنگونه کیږي. خلک بازار کې د سارا او سامانونه راوړي، خرڅیه په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پورې وکي هغه زور کور غواړي، نه نوې وکي نه زور. د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د چیرې یوې میاشتې څخه موږ نشو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نشو را انتقالولای. او کمی پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګلسو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری بداغیس کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه 1.1 میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعض همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې، او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي، که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي، او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
داسې ډېر تجاران شته چې د 2 لک ډالر سرمایه و په داره شو، په داده کې 1 لک ډالر راوېست کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی، دا وام ورسره شته چې یا ورک نه شي یا بل نه شي، او که بانکو ته ورکړه بانک یې بیا رایستلی نه شي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ، تاسو پیسې ورشروع کړئ، زه هم ستاسو څخه به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي، خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو سره ریږدي. اوس زه تاجرم سخت بیرات کړی نه شم پیسې څنګه ورواستوم؟ هغه ما ته وایي که چې بانک ته ورواځي څه وله، زه نه غواړم، ما ته یې نغدې راوړه کېږي. زه د کندهار څخه څنګه پیسې ورم؟ کابل ته څنګه ورم؟ کابل مزار ته څنګه ورم؟
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یا د ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدرې دي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل بولسیبي او خلک د قحطۍ سره مخ سیبي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري، دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوی اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي که موږ ته واس موږ مرکز ته پسېځو، که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی، او انشاءالله هغه په آینده هفته کې ستاسو سره شریک کړو، او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي، د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې. د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ درکوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستاسو دی دلته، انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
تاسو له پیغامونو
دره بس خبرې کوم لغمان نه ورور دلته بس کارونه به حساب کتاب دې سره لګړ واټ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله، د پدې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو، نور مشکل نشته چې حکومت اخلاص شي سره پیانه اخلاص شي. او سلام
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مزنګ درته وایلی. طالبانو دا سنای کومه چې انتخاب کړای دی مستد منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم مستد نه دی ورکړ. نو که په دوه تجلید نظر وکړو ډیر به ښه وي.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت مې اړیکه نیولی ده. دا هیلم د طالبان د مشهور چاغال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي، ځای ورکړي، نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو زه دا هیله لرم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو فعال ځای کې ښځو ته ونډه ورکول شي، او کلي نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام،
سید نصیب الله سلیم د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ شی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي ترڅو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.